چند جزئیات تازه و بیشتر را در این مورد در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی برایتان پیشکش می‌کنیم. مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې نن پوره شوې. په پیل کې خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال کسان د پولیسو په لسګونه موټر له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضي د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه نن شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې که په 2014 کې بهرني سرتیري له ارزونې پرته له افغانستان څخه نه وای وتلی او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودلی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده سوې. تفصیل په څو شیبو کې اوري. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره ګرځوي او شخصي ګټه ورڅخه اخلي. د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دې موضوع خبر دی، خو د دې بې ځایه استفادو د مخنیوي لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دینی کسان چې پکې تقاعد شوي جنرالان، مخور او جهادي قمندانان شامل دي له دغو موټرو استفاده کوي. څو وارې په دې اړه د تخار ولایت پولیسو تصمیم نیولې، خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که څه هم ښاغلي تیمور د دغو موټرو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل کېږي چې دا مهال څه باندې 30 رینجر موټر په تخار کې له غیر مسؤوله وسلوالو کسانو سره دي. د تخار مدني فعالانو هم په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضي د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. سمی فیضي پرون شپه په ممبئی کې د اس اف ال سازمان په لوبو کې خپل هندی سیال رویندرا بلهارا د سبمیشن په تخنیک مات کړ. سمی او بلهارا دواړو په 10 کیلوګرام وزنی کټګوري کې لوبه کوله. تر دې مخکې یو بل افغان لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی هم وړم ورځ په همدې لیگ کې جرمني لوبغاړی ناک آوټ کړ او فاینل ته لاره پیدا کړه. دغو دوو افغان لوبغاړو د څلورو لوبو په ګټلو د اس اف ال فاینل ته لار پیدا کړې چې په لنډ وخت کې به په هند کې ترسره کیږي. د سوپر فایټ لیگ په سازمان کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو په لسګونه لوبغاړي لوبیږي چې په دې دور کې دوه افغان لوبغاړي پیلوبې ته وتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې د ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پاوز له لویدرستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دغه هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلامشورو برخه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ سوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکیچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته مشروط پوځیان لیږي چې د هغه هیواد ځواکونه وروزي او سلامشوره ورکړي. سعودي عربستان په یمن کې له حوثي یاغیانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په پوځي مبارزه بوخت دی. ایران وایي یو ایرانی الاصله بریتانوی د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري آژانس میزان پرون راپور ورکړی چې د تهران څارنوال عباس جعفري دولت آبادي د انګلستان د استخباراتي ادارې یوه ایجنټ ته د شپږ کلن بند د سزا یادونه کړې ده. د دغه کس د بشپړ هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو آژانس د څارنوال وینا راخیستې چې ویلې دي دغه ایرانی الاصل بریتانوی د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې چیړنه روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دی وړاندې سوي. تر دې اعلان مخکې د کوم ایرانی الاصل د قضیه په اړه معلومات نه خبره سوي چې په ایران کې دي پشپش کلن بند محکوم سوی وي. دا په اصل کې ده چې لږ تر لږه دوه ایرانی الاصل بریتانویان په ایران کې بندیان دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز شهر ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمېر جنایتکاران یې وژلي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څېړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان سوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبرو دغه جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره وه پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان سول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خبره سوې ویډیو کې یو موټر ته څیرمه چې شیشې یې ماتې سوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې ښکاري. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې په پام کې ده راتلونکې یکشنبه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او تمه کېږي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسانۍ بیا د ولسمشر په توګه وټاکل سي. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې اخو ډب کې څو کسان ټپیان سوي. تاوتریخوالی پرون وروسته له هغې پیل سو چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو مخالف کردان د ترکیې د حکومت له پلویانو سره مخامخ سول. پولیسو د هوایي ډګر د نظم راوستلو لپاره له اوښکو بهوونکو ګازو استفاده وکړه. د پولیسو چارواکو د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دې پیښې د روزلدورف ښار له هوایي ډګره پر الوتنو کوم تاثیر نه دی کړی. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونه د خبري راپورونو برخه تورزو. په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې نن پوره سوې. افغان مقامات د دې جګړې د غځېدو علت څه ګڼي؟
اوباما تر هم وخت وروسته عمل نه کردن و دای خود را بدون از اینکه وضع منطقه را در نظر بگیرن و اونها اعلان کردن ما خوته را میکشیم.
په اروزګان ولایت کې داسې شکایتونه سوي چې د بیا رغونې په پروژو کې درغلۍ سوي دي.
دغه انجینر او قراردادی چې دغه پروژه قرارداد کړی ده، دا یو جوړامت سرکی توافق سرکی انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دی دا پروژه جوړه کړي.
دا هم وری د هغې ترکیې الوتکې ټوله یولس سورلۍ وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکوره سوه. په خپرونه کې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو ازادي راډیو ته واژیست. نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره سوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غځېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووتل. د دغه وزارت ویاند وایي که په روانه جګړه کې پاکستان د ځینو افراطي ډلو ملاتړ نه کولی، افغانستان به د دومره اوږدې جګړې ډګر نه و. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن دوشنبه د مارچ 12مه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې ووتې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1مه د طالبانو د واکمنۍ د ړنګولو او د القاعده شبکې د ماتولو لپاره په افغانستان بریدونه پیل کړل. امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یوه مقاله کې چې ګڼو غربي مطبوعاتو چاپ کړې ده دا مسله یاده کړه. هغه انتقاد کړی دی چې د شاوخوا یو ټریلیون ډالرو په لګښت او د 2300 امریکایي پوځیانو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم روانه ده. خود افغانستان دفاع وزارت د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا په خوانی اداره ګرمه بولی چې په 2014 کال کې د افغانستان وضعیت ته له پام پرته له دې هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه چې دې کار مخالفینو ته د جنگ د دوام جرأت ورکړ. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته پاسنۍ خبرو وکړه او پاکستان هم د جګړې د غځېدو یو اصلي لامل یاد کړ.
اوباما درمو وخت وروسته عمل نه کړدان او وزارت تحلیل نه کړدان.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل ونه کړ، وضعیت سم ونه ارزاوه لدی پرته چې د سیمې وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درک کړی چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګری او افغانستان تر څنګ بوي. له همدې امله د افغانستان جګړه اوږده شو کنه وختي به پای ته رسیدلې وای. که څه هم امریکا پاکستان تورن کړی چې د دوی لمرسو سره سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیواد یې په خپله د تروریزم قرباني ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیرونی په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې ډېرې قربانۍ ورکړي او تروریزم ختم کړی او امریکا د خبرو پر ځای په افغانستان کې د تروریزم له منځه وړلو ته پام زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان لاس لرل او د امریکا د پخوانۍ ادارې لخوا له سنجش لري د عسکرو ایستل د جګړې د دوام عمده عوامل یادوي. لندن میشتي افغان کارپو ولی آریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان جګړې د دوام ځینې عمده عوامل دا یاد کړل.
مشکل طالبان در ابتدا اینو جدی نگرفتن.
امریکا فکر کوي چې طالبان لمنځه لاړل. کوم جدیت چې امریکا د القاعده او نور نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې درلود، د طالبانو په وړاندې نه درلود. پاکستان ډیره زیاته غلطه استفاده وکړه. پاکستان د ښه او بد طالب او طالبانو او القاعده ترمنځ توپیر وکړ او دې مسلې ته لویدیځوالو جدان پام ونه کړ. بل ستونزه د ښاغلي اوباما لخوا افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو د مهالویش اعلان وشي، دې کار طالبانو او پاکستانیانو ته شین څراغ ورکړ. نو دا هغه مواردو چې په دې شپاړو سکلونو کې متاسفانه امریکا جدي پام ورته ونه کړ.
بران این موارد است که در 16 سال گذشته متاسفانه امریکایی ها جدی نگرفتن.
د ځینې رپورټونو په اساس د 2000 لومړي کال لپاره د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو افغان ملکیانو، پوځیانو او مخالفینو شمیر تر 100,000 اوړي، خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما یوازې له 2009 کال راهیسې د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر ثبتوي. د یوناما په تازه رپورټ کې چې د 2013 کال په فبروري کې خبر کړ، له 2009 کال راهیسې څه باندې 28,000 ملکیان وژل شوي دي. یوازې 3,438 ملکیان په 2013 کال کې وژل شوي او 2013 کال هم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې شپاړس نیم کال نه شوه، لا هم د جګړې شاهد دی او خونړی خودل شوی دی.
مومر دل چنن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پر سوی د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غزیدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني جنگی ځواکونه افغانستان څخه ووتل. دغه جګړه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوی هم ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړی ده چې وسلولو طالبانو تازه انردره ولسوالی نیولې ده. د ویلي چې په دې لړ کې جګړه هم شوی چې د دې ولسوالی د امنیا په قومندان په ګډون تر لاسو زیات افغان پوځیان وژل شوی دي. فرید بختور را سره له فراه د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. بختور سره خبرونه ته شرغ لاس تاول خو دره توایس چې په نردره کې وضعیت څنګه دی، د غولس ولی کله د وسلولو لاس تبرغلې ده.
مننه کوم. سلام از در تاسو ته استاد سي د رادیو اوریدونکو ته. برای د سپې د نردره په ولس ولی باندې تلمی له چا ده چې تاسو دغه لازم هم جنگ د شدید جریان لري چې مخار د قومندانۍ او د ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دی او هلته د امنیت ملي کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدیده جنګ روان دی. اردوی ملي یو قرارګاه ده، پر هغه جنګ روان دی. نو څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کاسه پنځلس کاسه تلفات مرژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنگ د اوس هم ډېر شدید جریان لري.
بل بختور صاحب، تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې جګړې سوي دي. چاته ځینې لوړ رتبه افغان پوځیان هم د ولایت په سطحه په دې ولسوالۍ کې وژل سوي دي. تر دغو حمله وروسته د دې ولسوالۍ د وضعیت د تغییر لپاره ځینې پیشنهادونه تاسې کړي وه. فکر کوي چې افغان حکومت یا کابل دغه پیشنهادونه ته پام وکړ په دې ولسوالۍ کې د وضعیت د تغییر لپاره؟
نه متاسفانه، په بار بار مو دغه ولسوالۍ او د خپل ولایت د خلکو تشویش او د خلکو اندېښنه د دوی سره شریکه کړې ده. متاسفانه چې تر اوسه هم ودی شي ته صحیح توجه نه ده سي او د اوس هم فراه د یو دغه ولایتو دی چې همیشه زیاته قرباني د امنیتیانو په دې ولایت کې ورکړې چې اوس هم ولس د دې تشویش لري چې خدای دې نه کوي چې تر دې لا هم یو غټ فاجعه رامنځته شي. موږ که د برایي وګورو هم زموږ لوی شمېر امنیتي سرتېري په شهادت رسیدلی دی کتر شپه وګورو تر هغه بتره و کابل شپه وګورو تر هغه بتره حادثه پې حادثات پېښ شوي دي. نو هیڅ وخت مرکزي حکومت د فراه ته توجه نه ده کړې. که توجه یې کړې وای په ټول دا یو کال کې که موږ د دې شمېر ونیسو چې موږ په اوزهی غرب کې بیا خصوصا د فراه ولایت یو دغه نامنه ولایت و دی چې موږ د هلمند په پرتله باندې وګورو. په هلمند کې هم دغونه تلفات او دغونه د دشمن تاجمی عملی نسته لکه په فراه کې. نو دا معلومداره ده چې د فرای ولس غږ نه دی اورېدل شوی او همیشه دوی هغه غوښتنی چې د مرکزي حکومت سره لکه زموږ سره یې چې وعدې کړې وي موږ د ولس د استازو په توګه د نمایندګانو په توګه بار بار مو دا موضوعات د دوی سره شریک کړې وه. بدبختانه چې تر اوسه هم
بله بختور صاحب تقریبا میاشت کېږي چې د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم بحثونه سوي دي. دغه راز نورو مدني ټولنو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو چې په هغه ولایت کې یاست وضعیت له نږدې څاري څه ډول همکاري غوړي له افغان حکومت څخه؟
د افغان حکومت سره د فراه اراضي او د فراه جغرافیا یو غټه جغرافیا ده او دغه تشکیل چې دلته زموږ د امنیتي سرتیرو دی هغه بسندنه دی کفایت نه کوي. د دو تشکیل ولړوالی او د دوی لپاره مهمه تر ټولو تجهیزات او اکمالات دي. د اوس په نردره ولسوالۍ کې جنگ روان دی. موږ نور کومکي قوت نه لرو چې د دوی لپاره یې روان کړو او د دوی مرستې ته ورسېږي. نو بنام لوی توجه باید د اوس د فراه د امنیتي مسؤلینو یا د امنیتي سرتیرو لپاره هغه تجهیزات او وسایل دي دا اوس دوی په جنگ کې د جنگ په ډګر کې استعمالوي چې هغه هم دا اوس په فراه کې هېڅ شته نه. نو موږ امیدوار یو چې د فراه دپاره کلکه توجه وسي. فراه د یو سکوت په حالات کې دی. فراه ولسونه
بله بختور صاحب په دې لړ کې چې د ناامنیو یادونه تاسو وکړه چې هر شپه تقریبا جګړه وي په دې لړ کې ملکیانو ته څومره زیان اوښتی دی خصوصا په دغه ناامنو ولسوالیو کې؟
طبعا ملکیان همیشه د دواړو طرفو قرباني کیږي او په دې کې شک نشته چې یو غټ شمېر بې ګناه ملکي خلک پاتې کیږي خپل ژوند یې له لاسه ورکړی شي. دغه مثال موږ د تېرې شپې برای شپه نه تېره شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې د فراهود په سیمه کې کله چې د مخالفینو باندې د ایتلاف قواوو هوایي بمبار وکړي په هغه نتیجه کې یو ملکي کور هم په دې هدف کې راغی چې بدبختانه د هغه ټوله فامیل هلته خپل ژوند د لاسه ورکړی شي. تقریبا په هغې کې ښځې هم وجود لري کوچنیان هم وجود لري. نو په دغه پرتله باندې همیشه که جنګ د یوې خوا شروع شوی دی د بلې خوا هم جنګ شروع کړی دی بدبختانه شي همیشه پکښې ملکي عام وګړي پکښې متضرر رسېږي دی.
ډیر مننه د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور و چې د نردرې ولسوالۍ په مجموع کې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. دوی ویل چې وسله والو کسانو تیره شپه نردره ولسوالۍ نیولې ده. فرید بختور ویل چې په دې لړ کې جګړه هم سوې چې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون تر لسو زیات افغان پوځیان په دې منځ کې وژل سوي او دا جګړه اوس هم روانه ده. تر اوسه د فراه ولایت چارواکو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر اوسه له مالونو څخه ډکو هغو لاریو ته چې له دوو ورځو په غلام خان بندر کې ولاړې دي خوسته د داخلېدو اجازه نه ده ورکول سوې. که څه هم په دغه بندر کې د سرحدي پولیسو او د ګمرک چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي خو د خوست چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه ستونزه به په څو ورځو کې حل سي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پاکستان لوري د مالونو هغه ولوی گاډی چې غلام خان بندر ته راغلی تر اوسه ورته خوسته د داخلي دوه اجازه نه دا ورکړل شوی. سره له دې چې پاکستان دا لار خلاص کړي او د خوست ځای چارواکي هرکلای کړي خو تر اوسه ور باندې د گاډو تک او راتګ نشته او پول عملی هم په غلام خان کې د ګمرک او سرحدي پولیسو مسؤلین څه نه وایي. د خو سوداګر وای کده تیر پشان د دې لارې د تړلو او خلاصولو ستونزې دوام وکي نو د خلاصېدو به یې پوره ګټه نه وي. د یک شنبه په ورځ ملي سوداګر امین الله امینی ازادې راډیو ته وویل
موږ غوښتنه لرو چې دا لار خلاصه شو خو سار لیوسه چې یا نن پرون د لار خلاصه شو اوس هغه په اول اور کې د خلکو ملونه بند شوي دي سودګرو ملونه سفر اجازه نه دی ورکړل شوی نو ورسته بیا نور ستونزې پیدا کوي او مهمه خبره ادارې چې دا اوس په ادي ډول خلاصه شواله اصلي اړخ ادارې چې باید دا په ایکسپورت خلاصه شي هغه ټول ملونه کوم چې دي اجناس یا ټول پرواري شي ودانې.
په غلام خان کې مو موقتی سرحدي ګمرک چې لڅو کانټینر جوړ د سر ورخاره ک د ګمرک مامورینو ویل چې دوی د چارواکو په لارښوونه راغلي خو تر اوسه خوسته د ګاډو د داخلي دوی اجازه نه دا ورکړل شوی. یو بل سوداګر ګلاب خان هم وایي چې دا لار د نورو لارو په پرتله خوښه 300 کیلومتره کراچۍ بندر ته نږدې ده او سوداګرو ته په دې لار مالونه ارزانه پریوزي.
نور لار پر زبات دغه لندن دوه کرایه مرزانه پریوزي او خیله مزه چې دا لار دوامدار خلاص شي او ترانزیتي شي د خوش خلک اقتصاد سطح بل وړ شي او خلکو کاروبار به زیات شي. همدا
مونږ هڅه وکړه په غلام خان بندر کې د ګمرک د مسؤلینو د سرحدي پولیسو له چارواکو یا هغه سوداګرو سره چې مالونه تر اوسه د پولي په دی لوري کې ولاړ دي خبرې وکړو خو امنیتي مسؤلینو ویل دوی ته هدایت شوی چې په دې ځای کې به څوک مرکه انځورونه او ویډیوګانې نه کوي. د خو ځایي چارواکي ډاډه دي چې د غلام خان بندر لاره به دی لوري ته هم په یو دوه ورځو کې خلاص شي. خو سوالي حکم خان حبيبي وایي
خوست غلام خان بندر لاره چې د تیرو څوک کلونو را په دې خواته د ګاون هیواد پاکستان لخوا نه تړل شوې وه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو روابطو بحثونو نه وروسته دغه لار یو ځل بیا د تجارانو پر مخ باندې خلاص شوه او د معلومات پر اساس باندې چې یو تعداد باردار لاری را رسیدلې دي ان شاء الله غوته به اجازه ورکړي. ولې چې شي چې د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه زما وړاندیز دغه دار سي د غلام خان لار باید د افغانستان د وی رسمي ترانزیتي لارې په توګه باندې خلاص شي.
یاد دی وی چې څو کاله په خوا د غلام خان په سیمه کې د ګمرک او د پولیسو د کمیساری لپاره مجهز تاسیسات جوړ شوی او د ګمرک وسایل پکې نصب شوی دي خو تر اوسه فعال شوی نه دي.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بوستن هرالد خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی یا د افغانستان د جګړې لپاره معقول لارې جوړ شي یا دا جنگ پایته ورسوي. بوستن هرالد لیکي نن دوشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ د تر ټولو اوږدې روانه جګړې شپږ زره ورځې پوره کیږي. خبرونه وایي د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان روانه جګړه په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د ښکیلتیا د مودې څلور برابره ده. دا مطلب لیکونکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د اوسنیو او پخوانیو لوړدبه مقاماتو ځینې څرګندونې نقل کړې دي. خبرونه د امریکا د 2002 کال د وخت د دفاع د وزیر ډونلډ ترامپسفیلد د هغه مهال خبره نقل کړې ده چې ویلی وو په افغانستان کې جګړه ختمه شوه. بوستن هرالد د همدې خبرې په اړه په باګرام اډه کې د متحده ایالاتو د اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس د 2002 کال د ډسمبر میاشت دا جمله نقل کړې ده چې وی ویل د باور لري چې د تیر هر وخت په مقایسه اوس کامیابی نږدې ده. خبرونه په دې مطلب کې لیکي چې متحده ایالات افغانستان ته داسې ماموریت سره لاړ چې د افغانستان په گاوند کې اتحادی پاکستان ورسره مخالف و. پاکستان چې د بوستن هرالد په وینا د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی افسر سټیف کال د لیکنې پر اساس پوځي استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي. د استرالیا ناین نیوز خپرونه بیا په افغانستان کې د استرالیا د ولس کلن پوځي ماموریت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ناین نیوز لیکي استرالیایي ځواکونه ولس کله وړاندې د نړیوال اعتراف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای شول او ښایي د استرالیا زیات وګړي په دې خبر نه وي چې لا هم زموږ 300 سرتیری په افغانستان کې دي. دا سرتیری د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ د روزنیز ماموریت تر قومندې لاندې مهم رول لوبوي. دا استرالیایي خبرونه لیکي د هیواد سړی او ښځې په داسې وخت کې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي او په مځکنۍ او هوایي چارو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي چې دا هیواد لا هم د پوهنې، روغتیا، خوراکي موادو د کمښت او د فقر له ستونزو سره مخامخ دی.
د د هغې ترکی الوتکې ټوله یولس سورلی وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکور سوه. دا الوتکه له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکۍ شتمنې کورنۍ پورې مربوط وه چې په وژل سوو کې د دې کورنۍ یوه غړې مینا بساران هم شامله ده. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
یوا ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله یولس ورلې وژل شوې ده. دا الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیه ته روانه وه. د ترکیه د سر صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې اته مسافر او درې عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شوي کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یوه غړې هم شامله ده. د ترکیه د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او اته مسافر او درې عمله یې درلودل. په وژل شوي کې د حسین بساران لور اته کلنه مینا بساران هم شامله ده. تمه وه هغه راتلونکي میاشت واده وکړي. بساران پانګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپله ده. ډي ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپلو وو خورلڼو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللې وه چې استانبول ته په لار ده پیښه پرې وشوه. د ایران د بیرنیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدي ویلي د الوتکه پرون یکشنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د د هوا په خاطر لغره سره ولګیده او اوري واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتر کې پروت ده. خالدی ویلی الوتکه سوځیدله او ټوټې لورای ښکاریدي. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسیدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یو میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو دویمه مرګونې پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13مه د اسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
د اوبر په نوم ترانسپورتي شرکت داسې بروړونکي موټرونه هم جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي چې له چلوونکو پرته چلیږي. اسمت سروان تفصیل لري.
د اوبر اتوماتیا بې چلوونکي لارې بلاخره راووتې. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوی اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوي دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضر دمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لارۍ وچلوي. خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چا ته له اړتیا پرته دا لارۍ بار وړلی او راوړلی شي.
تاسو ژغ د ازادي پرڅپو
د نقيب الله د ننګرهار ولایت ما خبرې کوم. پیغام دا دی چې د خاغلی حکمت خلیل کرزي انټرویو چې دی نشته نو ډیر مننه کوم. او چې کوم دریز افغانستان دی هغه ان شاء الله واضح دی. او کوم خبرې چې خاغلی محترم خلیل کرزي وکړي په انټرویو کې د ازادي راډیو سره دا ان شاء الله ډیر په اصولو ولاړ خبرې وي. او باید د پاکستان استخبارات دا افغانستان سره خبرو تکینی د هندستان کوم چې دوستی را او غوښتي کوم د افغانستان او روس سره خواخوږي او دوستانه اړیکی ساتي او کومه کونه کوي پاکستان دی په هغه خبرو نه خبرږي. پاکستان دی روان دي شي او د خپل د ګورنډي په حیثیت یو مظلوم د ورور په حیثیت باندې افغانانو ته نظر وکي او د هغه خدمت دی وکي.
اوروزګام پر لار چې دغه شپږ میاشتې مخکې کار پیل شو او کار ډېر ورو روان دی. دوه ورځې کار کوي، پنځه ورځې بیا نه یې. نو که دغه لار تجربه راول شي دا به د ستاسو مهرباني کړم پیغام دولتي چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
خان د کندهار ولایت نه خبره کوم. زه دا هیله او ارزو لرم دغه کوم ډاکټران چې دي خلک مرضي ډېرې دي ورځي چې ورسي یو نیم سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ څه ساخي یوه نقصه چې نقصه ولیکي هغه نقصه بل شه بل دوخانې چې ورلي هغه به هغه نقصه بل څوک کېږي نه. دې مجبور ده هغه دوخانې والا چې به دوا راخي ټکې په هر څه ورکوله. نو زه دا هیله او ارزو لرم دغه د ډاکټرانو حساب ته ښه زه ګورم لکه یو څوک چې غل وش کوي خدا بیا ارو د خلکو په زړه په زړه یلته سړی غل غلو او د فلنکش کولی دی خدای چاره دې وکړي. نو دا خد د ځان چې دی یو د بل نقصان نه مني یو سیونه چې هغه ورسې هغه عکسونه معاینات واخلي بل ته چې بیا ورسې بل روختن ته هغه بیا هغه معاینات عکسونه نه مني وایي ورته هغه کس واخه نور معاینات وکړي هغه معاینات نه مني. نو دا خسرې کې داسې وله کاش کوونه چې تر دې خو اغلا پر بهتره ده.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره لري او شخصي استفاده ورڅخه کوي. د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی الاصله بریتانوی د جاسوسي په تور پشپش کله بند محکوم کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې نښته کې څو کسان ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې پرمختیایي پروژې په ټیټ کیفیت جوړیږي او اداري فساد پکې کیږي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پرمختیایي پروژو کې فساد وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال فضل احمد بشرمل ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه په پرمختیایي پروژو کې پراخ فساد شتون لري او په سم ډول خلکو ته نه وړاندې کیږي او مسولین یوازې تر سترګو نیموي.
دوی دغه پروژو لپاره هلته انجینر ګمارل کیږي تر څو هغه کیفیت یې وارزي او هر ورځ دغه څخه لیدنه وکړي. دغه انجینر او قراردادي چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړ کړي. کلیوال بیچارهګان دغه څخه پوهیږي نه هغه پروژه چې د لس کاله لپاره کار کوي هغه بیا یو کال هم کار نسی کولی.
لدی سره خلک هم ورته څرګندونی لري او وای کچری دولت خلکو ته خدمات وړاندې کوي نو باید په شکه کیفیت وړاندې کړي.
ز جراوت بلسوالیم کار وکي ساده ماشي خپل پیسې جوبته واچي دیوال یو کال نه دوامونه کی چې ما ساده وبراسي برته دیوال ونړي.
سیل راسی مشکشنیا سره یو وسو مګر چارڅه کیږي وناري وبغاري وکو چې ام ژغ نه درو دلی او نن منیا کچا یو دیواله تولی کی وې پر دې طریقې او چې هغه دغه سیل مخته او چې بل سیل از بیرته پښو نه لري هغه وبویس.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین وای هغه څوک به عدلی او قضایي اورګانون ته معرفي کړي کوم څوک چې فساد کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید ازادي راډیو ته داسي وای
کم قرارداد چې سوي کوي قرارداد کې چې کم شرایط وضع شوی د شرایط مطابق باید عمل وسی کچیر د شرایط سره موافقت ونه لري اتمن به موږ دا کار کوو چې خلک به مسرن والی تسپارو او قانوني اجرات پر سر کړي.
شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
د خبرونه په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریډونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې پولیسو او سیمه ایزو پولیسو د عملیاتو پر مهال ځینې دوکانونه چور کړي دي. د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره هم شریکه کړه. لومړی به د راز محمد ریاض او ورپسې به د جنرال صافی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ستانوم سره د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
ما نوم راز محمد ریاض یم، د هلمند ولایت څخه مړکن ولې.
مشکل دې سو؟
ما دا مشکل نه ورور جان، دلته د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ کې چې کله حکومت عملیات راوباسي یو خو دوکانونه چوروي او د علماو سپکاوی کوي، ټوله هم ډېر زیات عذاب دي.
دغه عملیات چې کوي دوکاندارانو او سپینګیرو سره یې څه کار دی؟ څه ورته وایي؟
سپینګیرو هم کال لري او بل دوکانونه هم چوروي. دې خو هلته نه پستنګي بالا چې په دوکانو راورسېږي، هر څه په مخ ورته هغه وړي.
دا د شپې د خوا دا کار کوي که د ورځې؟
یا د ورځې د خوا څخه.
دا کار کله کړی؟
تقریبا د دوه هفتې کېږي چې کړی دی. بیا عملیات درېدلی و، اوس بیا راوتلی دی. اوس د
اورم. وایه وایه، ته د خبرو ته دوام ورکړه.
د دوه هفتې مخکې عملیات را ایستلی و، په دا وخت کې چور و که دوکانونه چوک و، اوس بیا هم عملیات شروع شوی دی. اوس بیا د علما په عذابوي.
دا دا چورې چیرته کړی و؟ په کوم بازار کې
چور یې؟ دا د نادالی ولسوالۍ د شاول سیمې کې چور کړی دی.
څو دوکانونه یې وهلي؟ یوازې تخریب یې کړی او که سامان یې وړی؟
یا سامان یې هم وړی دی، تخریب یې هم کړی دی. تقریبا ټلیفونونه یې هم ډېر زیات وړي دي او بوټونو دا خوراکي مواد ټول شیان وړي دي.
دا د څو دوکاندارانو دوکانونه به یې وهلي؟
تقریبا هغه څلور پنځه دوکانونه یې وهلي دي.
ستا دوکان یې وهلی؟ ته دوکاندار یې؟
هو، زما دوکان یې هم وهلی دی.
دغه کار چې وشو، تاسې بیا ولسوال ته ور نه راغلی؟
نه، ولسوالۍ لاره بنده وه، موږ نشو کولی چې ولسوالۍ ته ورسو.
نو د هغې وخت نه خو دا د دوه درې هفتې ووتې، ته وایي چې دوه هفتې کېږي. په دغه دوه هفتو کې تاسې کوم حرکت فعالیت نه دی کړی چې ټول دوکانداران یو ځای شي او ولسوال ته ورشئ؟ که ولسوال هم عرض وانهخیستو، والي ته ورشئ، دغه شکایت هم کوم ځای ته نه دی رسولی؟
داسې خبره ده، شکایت خو مو رسولی شو، خو دا خبره ده چې ولسوالۍ محاصره ده، ماینونه ښخ دي، څوک نه شي کولی چې ورشي.
لارې بندې دي څنګه؟
وو لارې بندې دي. بلې،
نو اوس تاسې څه غواړئ؟
موږ دا غواړو چې دا د هلمند ولایت باید دغه پولیسو ته هدایت وکړي. که چېرې دا هدایت ونه شي، نو ولس ډېر ځینې په هزار کېږي او ولس مخ ځینې اړي، بیا دوی ته توجه نه کوي.
دغه پولیس کوم ډول پولیس دی؟ محلي پولیس دی که د وزارت داخلي پولیس دی؟
هم ملي پولیس دی، هم چارواکي دي.
ښه، دا ستاسې عرض چا ته ورسوو؟ موږ
زما عرض باید والي صاحب ته ورسوو. ډېره نه مننه.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره شریکه کړه. بله صافی صاحب، د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ د بازار نه یو کس د راز محمد ریاض په نامه ټلیفون کړی چې په دغه شلو ورځو کې تقریبا په دغه ولسوالۍ عملیات وشو او بعضې پولیسو یا محلي پولیسو یا نورو کسانو چې د حکومت طرفدارو د عملیاتو په بانه زموږ دوکانونه چور کړي. په دې سه کې ستاسې نظر غوښتو.
یو ګډ او مشترک عملیات دي چې هغه کې د ملي اردو پرسنل، د ملي پولیسو پرسنل، د ملي امنیت پرسنل په عملیاتو کې اشتراک لري او عملیات ډېر ښه پرمختللي دي. زه د دې وروڼو هیله دا کوم چې یوازې دي چې راډیوګرانو ته مراجعه وکړي، ویلي هغه خپل محلي چارواکو ته مراجعه وکړي. موږ سره سوالونه مطرح کېږي، چا غلا وکړه، د چا غلا یې وکړه، کله څه واست، څه شی یې وړل. نو موږ هم دې لپاره یو چې د ولس په خدمت کې واوسو او د ولس مشکلات حل کړو او د ولس سره خبرې شریکې کړو او د دوی خبرې واورو. د ورونو نه هیله دا ده چې دی د امنیه قمندان اول دی هغه ولسوالۍ ته ورشي، چې هلته ټول مشترک ځواکونه په راس کې قمندان ده، دا معلومات وشي چې دا خبره رښتیا ده که دروغ، که رښتیا وي په کوم تاریخ، په کوم شریط کې، په کومه منطقه کې څه شی غلا شوي دي، چې هغوی پوښتنو کې که هو پرته کولی نه شو سلسلې مراتبو باندې دلته محلي اداره وجود لري، دلته والي موجود ده، دلته امنیه قمانداني ده، دلته د قول اردو قمانداني ده، دې ستونزې را سره شریکې کی مونږ
جناب صافی صاحب دو وی چې لار بندې وو زمونږ تګ هغه مقامات ته سخت وو په دې خاطر یریږو که چیرته بل عملیات وشي او دا کار تکرار شي نو مونږ ته به ډېر زیان ورسېږي. فکر کوم
چې دا خبره زور سره نه منم. لاره د ولس دا زما اواز ټول نه دلي خلک اوري. خپتن لاره بنده ده د مرکز ولسوالۍ پورې نتیجہ کی معلوم ہے هر څوک عملیات دې لپاره کېږي چې ولس آرام شي، عملیات دې لپاره کېږي چې ولس امنیت خوندي شي. که چېرې کوم زدانونه دوم کوم باخلافه کوم بېقانونه کوم نامعقوله پولیس وي کار ارګان وي دا کار ته لاس وړاندې کړی وي هغه به موږ شناسایي کړو، هغه به د قانون منګولو ته استاد.
جناب جنرال صاحب، که دغه دوکانداران تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد ولري او ثبوت ورسره وي په حق له بیسې اقدامات وشي
سړي به پیدا کړو او قانون مقبول ته بسپارو.
ډیر زیات تشکر. سلام.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس شکایت کړی و چې په دغه ولسوالۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د ځینو دوکانونو مالونه چور کړي دي، او د هلمند امنیه قماندان جنرال صافی وویل چې دغه دوکانداران دوی ته مراجعه وکړي چې پیښه په دقیقه توګه وڅېړل شي او په حق له قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لار موجوده وي، لا آزادی رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0998-899-00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې په غو کې تاسو خپل اورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو رک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کدای شي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل اورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو اورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لمړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او اسادي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0299-500-3900. بل شماره ده 0-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې څخه. تاسو په تېر دورو کې عزیزانو په ایران کې نه پاغه بلې د شنبې کې یو سړی خبر پرې ایښی، ایران پرې ایښی و چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې دی د پولیسرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کا دی، بس ما سي هغه سړی پیغام په ډیره روانه د شنبه مشته خپور کړي. والسلام.
محترم ورور، ستاسو د غشتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او دا د دلته د تخبروم هیله ده چې شمیره در سره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یو اونۍ د مخه د ازادي رادیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خبر شوی وو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله مسؤلی د لوی ریګي و شهدون کیلالی مامه دا زرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی. د حکومت کې ور کړی دی کله بغاری وی کله جاری و زه خپل قربانو ته زما ما دی لکه یا باشي ته وای د بندیانو په بلا کې دوه په اول لنګ په درې منزل کې هر سړی چې په حق معلومات غواړي دا موږ لمبر دی 0 و
صفر پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اته اویا د خدای په امان.
بلوچستان پاکستان سے خبر کہ نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلان ولې چې دا یو کو خوږه ده زموږ کلاس په لاره سره د شل کال له مخه ورته چې نن نو کې بلا دی سار پاس دا خبره کړې چې په کندهار کې د وسو سره یو کلاس په لاره یو کار کوي چې هغه د شل کال کې دی د لیدو په کندهار کې نو یو کچې تاسو د فون نمبر یو مرسته په دا د باندې نمبر اچن کې یا له کوم څه مرسته درکې نمبر هغه چې مولا هو سره خبره وکړي یو جهان مننه.
محترم دوست تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلې د اوس لپاره زموږ په ارشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نور خبرونه کې به بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندق په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زمان مات لرم د کلات د خوادي او مل رازما د خننی دې د پلار نوم ځان زده که دغه هر ورور په دې په یا معلومات غواړي صفر و صفر و
السلام علیکم. آزادی راڈو کر کہوں کو تو سلام و احترامات اڑانی کہوں. زمان محمد نبی یا عبداللہ پر نام باندھے یو حالت پیدا شو دے ڈپلار میں پتے محمد دے پر کام زور کچوکری ما سر جو پداش میرا تماس ہونی تھی صفر آپ سادو نواز پانچ دو سادو بیس یک سادو آفتاد و سلام و احترام.
السلام علیکم. د سراد ولایت د انار درې د ولسوالۍ د شرف علي کې هم د ورک شو عزیزان پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ اصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو اصابي تکلیف هم لري. دی چې زموږ پوښتنه وکړو موږ ورته د کوم ځای یې دی راته وایي وایي زه د اسلام کلا د خوایم. بیا راته وایي د هغه د پیران ولایت د منطقي اطراف مینه زده کړې وایي زه د هغه پیران ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د هغه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي میراني ده او کله بیا وایي وایي زه اماد نومېږم اماد نو موږ د ده صدا پوښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم طلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په دا نه پوهېږي سابحاله سړی دي را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د لمبر اخو د هغه را دوی ازادۍ سره دی وایي وایي زه د عراق اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دي زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي نو بس را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي بیا دوی موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي خیر بیا که ده زنګ ووایي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووو سلام په احترام بس مننه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د دامن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه را وویل چې بیا ما ورته وویل چې غزه ته درلېږلی ده. هغه بېرته د لیه راغلی ده نو هیله ده په دغه شماره باندې زنګ راته ووایي. صفر اویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز زما د ورور په ولایت کې یم. هغه د جبار زوی علي ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دي چې دا زما شمېره ورکړل شېر ښه به یې زه بیا زما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کان والی ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښیي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر صفر درې نوي واویا اته اتیا نه څلوېښت درې سوه نه اتیا. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم مې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو پنځوسو کالو به وي او وایي چې پنځه ویشت کلي ویشت یا تقریبا دېرش کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېرېدلی. اوس راغلی په کندهار کې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنګ صاحب د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د هر چا خپلوان معلومات غواړي نو ماته په دې شمیره زموږ هیڅ پر وسه وه وویشت اته شپېته پنځلس و. سلام په احترام.
ہلو السلام علیکم، خبر کوم دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریباً دا شل کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلا سپلا یم، کله وایي زه دغه یم د کندهار یم، کله وایي د هلمند یم، او د مخ دوه غاښونه یې غټ غټ دي. په کراچی کې په دغه په جاید سره تقریباً اته کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دی د کلا سپلا یم، کوبه په کوم کار کړی یم، هر ځای وایي چې زه کار کړی یم. نو زه دغه څوک هر چا کې قریب ورکې تقریباً دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړي دي دا شل پنځه ویشت کاله کېږي دی چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي، دغه جلا شوی دي. نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکې ونیسې. اسمت عاصم، اسمت عاصم باندې ما دلته کومه د تصویر بیا زه شیر کوم. هر څوک چې غواړي د تصویر به زه شیر کوم، بیا دې زما سره اړیکه ونیسې. افغانۍ نمبر صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا، پاکستانی بر زیرو تین سوه چار تینتیس بای زیرو اټاسي. دا زما نمبر نه کی کولای شي که دغه نمبر نه ملایدل بیا په دغه ایدی باندې زما سره اړ ونیسي. دا تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کړی دي زه کومه خدای خواري د خلک شاید وکړي. نو زه دا کولای شم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. السلام، السلام علیکم.
بلے السلام علیکم، امی نوید دے پوست خبر کوم. زلتا یو چوک پی جنم چه تقریباً دی پینزل از کلو دا و نموڑای تقریباً چلور کلن و چی دی خپل کورنی چه حفی دارکا و ووس دلتا یو اوتل کی کار کئی. اول یو چا بل کورنی سرا ووس اوتل کی کار کئی که دی دک کورنی گاوری یا داس بل چوکی چی چوکی نوی پینزل از کلو دا ارشاد نمیگی بس په دې شمیره دې دته زنګ وایي صفر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس. شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یاو پینزه.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واورې دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په لاهو خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت شولې کوټه ولسوالۍ د ولید کلی زما یو ورود چې شمک نمیږي د تلویزیون کاله کې زه خپل کور نه دا که دې ار مسلمان ور کې پاک معلومات لري په دې شمېره د ماته زنګ وي صفر و سوه و شپېته پنځه شپېته نه څلوېښت یو ځل بیا د ټلیفون شمېره صفر و سوه و شپېته پنځه شپېته نه څلوېښت. مننه.
السلام علیکم. زه په دې سلایات په دې مرګه د لوستري د فبروري د یو مفر د څو چې محمد سلام احمد کار کیا دا چې دا ته پیدا کړي نو چې زه راغلم.
السلام علیکم. سدولایم د بادغس ولایت نه د زړپلو د ساوت خیل د کلی سنی خبره کوم. د لالا جان زیم ما یو اکادې د ملا باران په نامه چې پنځلس کاله کیږي ورک دی. کچیر یو څوک ما آواز اوري او یا ما خبرې د خپل اوري که په دوبۍ کې که په ایران کې او که په افغانستان کې نو زما دغه شمېره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه دوه نه یو څلور. په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي که چیرې یو څوک هله معلومات لري یو لک افغانۍ جایزه لري. وسلام.
هلو السلام علیکم زه نایب د هلمند ولایت خبرې کوم زما یو وراره ورک دی باران په نامه دی د ماشین ولسوالۍ څخه ورک دی د پنځه میاشت کېږي کار ورور یې دلی یم په دا شپاره کې زموږ سره اړیکه ونه 0 8 3 9 1 0 خدای په امان.
بله السلام علیکم ګل احمد د هلمند ولایت د علي دولت معلومات نه لرو مہربانی
زما پیغام دا غوی کول ورون ته چې زما دوه خیان دی یو د نعمت په نامه دی یو د رجا په نامه دی که اری وته معلومات چې خو جایزان ډیره شکرانه باور کوم 2000 افغانۍ شکرانه ورکو په مرته کې په دغه شمیر را زنګو چې زما لمبر مزبل وخت ورکم د خیره سره ما چې یې قرار اجوي کې اعلان وکړ. زما سلامونه دې
د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. زموږ یو کلیوال دا په نوم درزا خان او ولادي ګلداد اتنه کار کیږي چې ورک ده کې چیرې یو مسلمان ته معلومات وي په خبر وي ورسره نږدې وي نو موږ ته دې پر دې شماره باندې زنګ ووي 0 4 3 5 4 3 1 د افغانستان زابل ولایت شنکی ولسوالۍ د چنارباغ د کلي.
ہلو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار ولایت د کچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره کلی کې کوم یو ورک لارم په ځوان کې نو مونږ یې شپه دا تکا د کیږي مو کور بس چې کور به زره کاشه وي په چې ته یې چا سره یا یارانو دوستانو ته معلومات وي یا چې ته باندې یو لک په منګل له پدې لاندې شمیرا اړیکه ونه شي تو پر و نه بیا درې واره اته څلور درې شپږ درې شماره یو ځل وغواړم چې بیا تکرار کړم چې پر و نه اته 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 څلور درې شپږ درې ازاده رادونه یو جهان مننه
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دا ستا حسن خدا لیداش نخاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اسم سخت ناچاری داش نخاله اسم سخت ناچاری داش نخاله سرا زمانی نداز را